Radio.
ساعت سهار و بجه سویدران و دوستان و السلام علیکم در ازادی رادیو در دی ساعت پشتو خبری مجلی تب خیر اغلاست نن پنچم باده در دلوی اتویشتمه نیچه ده در فبروری در میاشتی لولسه می سره برابره ده در خبروانه زفرشته جلالزی وراندی کام او در افغانستان او سیمی پر حالاتو با پا دی نیم ساعت که تایسته ورستی معلومات وراندی کرو اول پامکری در دی ساعت در مهم خبرون او رپورتون سرخط ده نړیوال وجهي صندوق وایي افغانستان د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د تاړتیا لري چې د کابل بانک په ګډون بانکي سیستم اصلاح کړي د اروپا د پولیسو یو مسؤل په افغانستان کې د پولیسو د روزنې د بهیر ستونزو ته اندېښنه څرګنده کړې ده امریکا د استازو جرګې په پوځي کمیټې کې د افغانستان د جګړو مسأله وڅېړل سوه د دفاع وزارت د چارواکو په وینا روان میلادي کال به په افغانستان کې د تیر کال په پرتله جګړه زیاته شي یو لوړرتبه افغان چارواکی وایي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه کوي خو د ملګرو ملتو په تور لیست کې د دوی نمونه د دغو خبرو خنډ ګرځي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د مدیترانې ختیځ ته دوه جنگي بیړۍ استولې دي اسرائیل دا کار د دوی لپاره تهدید بللی دی الجزایر وایي په دغه هیواد کې به بیړنی قانون تر دوو اونیو په لږه موده کې لغوه سي دغه قانون له 1900 کلونو راهیسې په الجزایر کې نافذ دی د لیبیا په دوهم ستر ښار بنغازي کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ شخړه وسوه رپورټونه وایي چې د حکومت ضد مظاهرې پرون هم روانې وې او رپورټونه وایي چې په بحرین کې د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د پولیسو او اعتراض کوونکو په خوډب کې یو تن وژل سوی دی پولیسو د بحرین د مرکز منامې له مرکزي چوک څخه د مظاهره کوونکو د شړلو لپاره د ربړینو مرمیو ډزې کړي او اوښکې بهونکی ګاز یې کارولی د خبرونو او رپورټونو تفصیل یو لوړرتبه افغان چارواکی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه کوي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه کوي خو د ملګرو ملتو په تور لیست کې د دوی نمونه د دغو خبرو لپاره خنډ ګرځي د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال سلاکار شیدا عبدالی په لندن کې خبري رسنیو ته د چهارشنبه په ورځ وویل زه په ډاډ ویلای سم چې د طالبانو لورې د روغې جوړې هرکلی کوي خو په دې برخه کې باید عملی ګامونه پورته سي عبدالی چې جمهور رئیس کرزی ته نږدې دی زیاتوي طالبانو له افغان حکومت غوښتي دي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه دي د دوی نمونه پاک سي عبدالی د ملګرو ملتو پر هغې کمیټې انتقاد وکړ چې د دغه لیست څارنه کوي په تیرو شپږو کلونو کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره هڅې پیل کړې دي تر اوسه د 500 طالبانو نمونه د امنیت شورا له تور لیست څخه پاک شوي دي جمهور رئیس حامد کرزی څه موده مخکې هم د ملګرو ملتونو له سازمان څخه د ځینې نمونو د ایسته کېدو غوښتنه کړې وه
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله مو تر اوونیمو بجو پوری ادامه پیدا کوي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان ویاند وایي چې هغه رپورټونه سم نه دي چې وایي جنرال ډیوید پټرویس به له کاره ګوښه سي وروسته تر دې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي استازي د ټاکلو خبره رابرسېره سوه دغسې ناتایید سوي رپورټونه خپاره سول چې وایي په افغانستان کې د امریکا یو شمېر لوړرتبه چارواکي له کارونو لرې کېږي د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ریچارډ هولبروک د زړه له حمله ومر او له هغه وروسته اوس ویل سوی چې یو متقاعد ډیپلوماټ دی څوکۍ ته غوره شوی دی. تر هغه وروسته د جنرال ډیوید پټرویس د لکارګوښه کېدو خبره هم سوی ده، خو دا چې په دې ارتباط نورې څرګندونې سوی دي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د لندن ټایمز ورځپاڼه دا خبر چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان لکاره لري شي د ډینجر روم په نامه وی بلاک رد کړی دی. دا وی بلاک څرګندوي چې د اوس لپاره دا ناسم فکر دی چې جنرال پټرویس په لکاره ګوښه کیږي. ټایمز ورځپاڼه د سیشن بی په ګڼه کې لیکلي چې جنرال پټرویس په دروان میلادي کال تر پایه لکاره لري شي او اوس په کابل کې د هغه د ځای ناشته په اړه خبري روانې دي. جنرال پټرویس وړي چې له افغانستان بهرني پوځیان هغه وخت ووځي چې حالات سم شوي وي. د نوموړي جنرال لویاند ډګروال ایرک ګنهاس څخه چې د ټایمز د خبر پاړه پښتنه وشوه هغه وویل چې نه، داسې څه نشته. خو بل لور ته د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف موریل خبریالانو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د دغو اوازو سربیره چې د لندن ویب ورځپاڼې هم اشاره ورته کړې ده، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې جنرال پټرویس د ایساف له قومندانۍ نه لرې کیږي، خو دی دا پلان هم نه لري چې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. جیف موریل زیاتوي چې پټرویس به یو وخت له دې کاره ځي، خو بیا هم زه وایم چې هغه وخت دغه نن سبا نه دی. په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په برخه کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د سې شنبې د ورځې په ګڼه کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو په ټیم کې به ستر بدلون راشي او د نورو کسانو په ډلې کې به په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری، د امریکایي ځواکونو د ورځنیو عملیاتي چارو پر مخ وړونکی جنرال ډیوید رود ریګوس او عمومي قومندان جنرال پټرویس بدل شي. دا وزې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له نوي استازي سره چې احتمالا به ژر رسمن اعلان شي تړل شوی دی. رپورټونه څرګندوي چې متقاعد ډیپلومات مارک ګروسمان ته به دا وظیفه وسپارل شي.
بیا هم د افغانستان پر حالاتو رپورت لرو. د امریکا د استازو جرګې په پوځي کمیټه کې د افغانستان د جګړې مسله په وروستیو کې څرل شوې او د دفاع وزارت د چارواکو لخوا په روان کال کې په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو خبره شوې ده. تیر کال د وسلوالو طالبانو د سقوط څخه راوروسته تر بر هر کال په افغانستان کې ډیر خونړی بلل شوی و، هم د طالبانو لپاره هم د پوځیانو بهرنیو ځواکونو لپاره او هم په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره. په تیر کال کې تر ټولو زیات تلفات اوشتل شوی و، خو اوس چې پسرلی ته نږدې و میاشت پاته د امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې ښایي له دې سره به د جګړې اور لا تود شي. د دې مسلې نور تفصیل به احمد شیبر وړاندې کړي.
د امریکا یو جګپړې پوځي مقام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال نشتې تر تیر کال چې اوج ته ورسېدې نوري هم زیاتې شي. د امریکا لوی درسیز ادمیرال مایک مولن د پیشګوی په داسې وخت کې کوي چې واشنگتن ژمنه کړې ده چې روان وړې بل افغانستان د خپلو پوځیانو د استرو بهیر پیلوي. مایک مولن د امریکا د استازو جرګې پوځي کمیټې ته په یو استولي بیان کې د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې زموږ له اټکل سره سم به په 2011 کال کې تر تیر کال نشتې زیاتې شي. امیر البحر مولن پر دې برخه کې دې ته اشاره نه ده کړې چې د جګړو له ډېرې دو سره به د امریکایي پوځیانو تلفات هم ډېر شي که څرنګه. امیر البحر مولن وایي جګړې به سخت شي، تلفات به ډېر شي، خو دې ته اړتیا شته چې له زغمه کار واخلو او د یاغیانو پر ډلو فشار زیات کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته د 1500 اضافي امریکایي عسکرو د استولو پریکړه وکړه څو پر طالبانو فشار زیات شي او د دې زمينه برابر شي چې امریکایي پوځیان له افغانستان د 2011 کال له جولای څخه وتل پیل کړي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر بل هر کال جګړې تیز شوې او نږدې 1500 امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. خو امریکا اوس غواړي چې روان کال پر طالبانو او القاعده پوځي فشار زیات کړي او افغان ځواکونه وروسي څو د 2014 میلادي کال تر پایه افغانانو ته د افغانستان امنیتي چاري وسپاري. مایک مولن په خپل بیان کې چې د استازو جرګې پوځي کمیټې ته استولې ده، دا هم ویلي دي چې د طالبانو پر ضد پرمختګونه شوي دي، خو دا هڅې په افغانستان کې د کمزوري حکومت او د بیا رغونې په برخه کې د کمزوري هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو د خبري مجله د سهار ترونی مو په جو پوري د تاسو کولای شئ چې د خبري مجله هم دا اوس لایف پر انټرنیټ واوري. د ازادي راډیو د ویب سټ ادرس ته www.azadiradio.com. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په دغه هیواد کې یو امریکایي چې پر دوو پاکستانیانو د دزو په تور نیول سوی دی هیڅ ډول ډیپلوماټیک خوندیتوب یا مسؤلیت نه لري. دغه امریکایي چې ریموند دیوس نومیږي د پلاهور کې د امریکا د متحدو ایالاتو د قونسلګری مامور دی او کچيري دا ثابت سي چې دای ډیپلوماټیک مسؤلیت لري نو په پاکستان کې د محاکمه مخنیوي کې او دای باید امریکا ته ولجدول سي. د همدې لپاره د پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم پاکستان ته تللی تر څو له چارواکو سره پر دې مسله باندې خبري وکړي. ورسته به په دې ارتباط رپورت درته وړاندې کړو. خوس بیا هم یوار بیا د افغانستان پر حالاتو رپورت لرو. نړیوال وجهي صندوق یا IMF وایي چې کابل بانک باید تامین سي او ژر تر ژره خرڅ سي. IMF په یو بیان کې ویلي چې د کابل بانک تامینول د افلاس د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار ده. په دغه بیان کې له افغان چارواکو غوښتنه سوي چې د کابل بانک د ستونزې د هواري لپاره جدي ګامونه پورته کړي او په دې ډول اقتصادي سیستم خوندي کړي. IMF هم درز له افغان چارواکو غوښتنه کړي چې هغه کسان باید محکمې ته راوکړي چې په کابل بانک کې په غیر قانوني کارونو لاس درلود. د دې مسلې نور تفصيلي ور بیا احمد شیبر وړاندې کوي.
د نړیوال پولیس صندوق ویډلې په افغانستان کې تربیبونه ډیر وخت تیر کړ او د کابل بانک د ستونزې پاړې د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال او د افغانستان بانک له مشر عبدالقدیر فطرت سره خبري وکړه. د نړیوال پولیس صندوق ټاله د سیشن پیپرز له کابل ولاړه او د ویډیو ډیپلوماټانو په وینا دوی د کابل بانک په برخه کې د افغان حکومت دریسته ډیر بدبینه نظر ورکړ. یو جکپوري اروپایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ کچرتا افغانستان د کابل بانک د نننه د اداري فساد ستونزې سم هواره نکړي نو اروپایي مرستندو یان بل افغانستان سره کړیوش منوته بیا کتنه وکړي. نړیوال پولیس صندوق یا IMF د کابل بانک د ستونزې په برخه کې د افغانستان د حکومت تت تصویر څرګند کړی دی. اداري فساد ناوړه پورونه او غیر منظمه اداره حق سړي چې کابل بانک ته پوسلګونو میلیونه ډالر زیان اړولای او د دې ستونزې د هواري په برخه کې د حکومت بي وسي د افغانستان د نړیوالو مرستندویانو په منځ کې اندېښنې پیدا کړې دي. رويټرز اژانس سرګندوي چې په کابل بانک کې لشتر لشه 509 ابیا میلیونه ډالر تری تام دي. د دې اژانس په وینا د یاغیانو د مخپوسیتی دون کې مشکل او سیاسي بي ثباتي ترڅنګ اوس کابل بانک د بانکونو په برخه کې په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې ده. د نړیوال پولیس صندوق دا پریکړه چې خپل پروګرامونه به تجدید نه کړي هغه هیوادو ته خبرداري دی چې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویګا داس اوساکاس رویټرز اژانس ته وویل که د کابل بانک مسلې ته ګورو موږ نشو کولای چې خپلې پرمختیایي پروژې د افغانانو له اولویتونو سره سمې کړو. د اروپایي ټولنې حکومتونه په خپل خاوره کې تر سخت فشار لاندې دي څو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. یو شمیر خپل حکومتونو ته دا وړاندیز کوي چې په راتلونکو څو کلونو کې خپل پوځان له افغانستان وباسي او پاملرنه د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او د دغه هیواد پرمختیا ته واړوي. په ګڼو برخو کې مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې خپل کارونه د نړیوال پولیس صندوق له لارې پر مخ وړي.
ستاسو لا پیغامونه نه
درنو وکیلانو ته وایم چې پر افغانستان او پر دې مظلوم ولس نور لوبې نه کوي. شپږ میاشتې وچوي چې تر اوسه پورې دی خپل سرنوشت معلوم نه کړ. نو آیا په راتلونکي وخت کې هغه وعدې چې دی خپل ولس سره کړي دي پوره کولی شي او که نه؟
د اروپا د پولیسو د روزنې د پروګرامونو یو مسول په افغانستان کې د پولیسو د روزنې بهیر ستونزو ته اندېښنه څرګندوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې بهیره خوشحالي کړې ده او وایي چې دوی ټاکلي هدف ته د رسیدو په حال کې دي. پر دې دواړو مسلو به وروسته معلومات وړاندې کړو، خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطي یو ور بیا. یو لوړد به افغان چارواکی وایي طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته زړه شکوي، خو د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د طالبانو د یو شمېر رهبرانو د نمونو موجودیت د دغو خبرو لپاره خنډ دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان ویاند وایي چې هغه رپورټونه چې وایي په افغانستان کې د ناټو او د امریکا د قواوو ګډ قومندان جنرال ډیوید پیټرویس به له خپلې دندې لرې سي غلط دي. د نړیوال د پیسو نړیوال صندوق وای افغانستان د مرستو ترلاسه کولو لپاره د تړتیا لري چې د کابل بانک په ګډون خپل بانکي سیستم اصلاح کړي. د امریکا د استازو جرګې پوځي کمیټې ته دغه هیواد لوی درستیز ویلي په افغانستان کې به جګړې د هوا له تودېدو سره شدید سي. رپورټونه وایي په بحرین کې د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره پولیسو په اعتراض کوونکو د ربړینو مرمیو ډزې کړي او اوښکې بهونکی ګازې کارولی. د یو تن د وژل کېدو خبره هم سوې ده. الجزایر وایي په دغه هیواد کې په بیړنی قانون تر دوو اونیو په لږه موده کې لغوه سي. دغه قانون له نسو کلونو راهیسې په الجزایر کې نافذ دی. او د افی نړیوالې ادارې د لیبیا پر حکومت چغ کړی چې د سوله ییزو سیاسي مظاهرو له ځپلو دي لاس واخلي. مخکې تر دې چې د خبرونو او رپورټونو تفصیل وړاندې سي، د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو شوې تبصرې جان قال کوزي کتلې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
انګلستان چاپ ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې د ډیموکراسۍ عملي او ورسره خطرونو ته اشاره کړې او په مقالې کې لیکلي. پخوانی متل دی چې وایي که ناکامي یتیمه وي نو کامیابي هم زیات شمېر مرابیان لري. د مصر انقلاب دا خبره یو ځل بیا د کاڼي کرخه کړه. دا خبره د جورج دبلیو بوش په حکومت کې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر ډانلډ رامسفیلد کړې وه. دا که نوموړی پوهېده یا نه پوهېده، داسې محاسبه کړې وه چې د جورج دبلیو بوش د ازادۍ اجنډا به په عربي نړۍ کې روانو انقلابونو ته لار هواره کړي. ګاردن لیکي جمهور رئیس بوش د افغانستان او عراق خلکو ته د آزادو سیاسي او اقتصادي سیستمونو د جوړولو فرصت برابر کړ. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان او عراق مثالونو د سیمې له بدلونونو سره مرسته کړې ده. ګاردن زیاتوي د قاهرې انقلاب د مصریانو داخلي حرکت وو او ټول مصریان یې وخوځول. دا انقلاب په سوله ییز ډول ترسره شو، خو که د بغداد د 2003 کال حالت ته نظر واچول شي، ښکاره ده چې هلته نه د خلکو لخوا کوم حرکت پیل شوی و او نه هم په سوله ییز ډول مقصد ترلاسه شوی دی. د ورځپاڼې په باور بهرنی یرغل او کورنی پاڅون یو شان نه دي. دا ممکنه ده چې له یو سره مخالفت او د بل ملاتړ وشي. ګاردین وړاندې لیکي د ایران او سوریې په څیر هیوادونو کې به د انقلابونو رامنځته کېدل یو څه ګران وي. د امریکا متحده ایالات په یوازې ځان هم په دې هیوادونو کې څه نشي کولای. په دې کار کې باید اروپایي اتحاد هم مرسته وکړي. تر هر څه زیات موږ لویدیز په نرم طاقت کې ډیر ښه یو. اوس نو په خپله په خلکو پورې اړه لري چې راپورته شي او ازادي وغواړي. زموږ دنده دا ده چې د ظالمو مشرانو ملاتړ بند کړو او خلکو ته د مرستې لاس وغځوو. په دې کار سره به د ازادۍ اجنډا سمه تعریف شوې وي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي په اړه د متحده ایالاتو د څارنوالانو او وکیلانو مسله راپورته کړې او په یو برخه کې راغلي. امریکایي او افغان چارواکي وایي د نیویارک د جنوبي حوزې یو قضایي هیئت د محمود کرزي پر ضد شواهد څیړي او داسې بریښي چې فدرال چارواکي په دغو تحقیقاتو سره د امریکا او جمهور رئیس حامد کرزي سره اړیکې نور هم خرابوي. ورځپاڼه لیکي محمود کرزي له ځان څخه د دفاع په مقصد په واشنگټن کې د جنایي چارو یو مدافع وکیل هم نیولی دی. والسی جورنال د محمود کرزي د مدافع وکیل ښاغلي هنري آسبیل خبره راخسته چې وایي تر اوسه د او یا محمود کرزي ته د ستر قضایي هیئت غوښتنه نه ده رسېدلې. ورځپاڼه زیاتوي که چیرې د محمود کرزي دوسیه قضا ته وړاندې شي، نو دا کار به د جمهور رئیس اوباما ادارې ته د افغانستان د جګړې په روانو حساسو شرایطو کې سیاسي خطرونه مخامخ کړي. جمهور رئیس کرزي شکایت کوي چې متحده ایالات د ده د واک او حکومت د کمزوري کولو په مقصد د اداري فساد مسله راپورته کوي.
مخکې لدی چې په عربي هیوادونو کې د مظاهرو له وروستي حال څخه تاسو ته معلومات درکړو. د پاکستان پر وروستیو پرمختګونو یو رپورټ لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په دې وروستیو کې پاکستان ته تللی و ترڅو هلته د یوه ډیپلوماټ ریموند ډیویس د نیول کېدو پر مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. ریموند ډیویس په لاهور کې د امریکا د قونسلګرۍ مامور او په وروستیو کې پر دوو پاکستانیو د ډزو په تور چې مرګ ژوبله یې هم درلوده نیول سوی دی. که چیرې دا ثابته سي چې دغه شخص ډیپلوماتیک مسؤلیت لري نو کېدای سي چې په پاکستان کې د هغه د محاکمې مخنیوي وسي او د امریکا متحدو ایالاتو ته وسپارل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو کې ویلي چې دغه امریکایي هیڅ ډول ډیپلوماتیک مسؤلیت نه لري. د مسلې د امریکا او پاکستان پر اړیکو د رپورټونو پر اساس اغیز کړی او دا مسله یوې حساسې مرحلې ته راوستله. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار پر همدې ټکی له پېښور رپورټ لري.
نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د متحدو ایالاتو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر سناتور جان کیری سره تر لیدنې وروسته خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د خپل وزارت پر مهال د اړوندو قوانینو پر رڼا کې دا غوښتنه چې د ډیویس د ډیپلوماتیک مسؤلیت خبره تایید کړي رد کړه. د ریمن ډیویس د ډیپلوماتیک خوندیتوب مسله په بهرنیو چارو وزارت پورې اړه لري، خو ماته سی حکم شوی و چې په دې اړه باید ځان غلی ونیسم، مګر ما د دې برعکس د بهرنیو چارو وزارت مسلکي مسؤلینو ته دنده وسپارله چې د ویانا کنوینسیون د 1961 او 1963 میلادي کال او د پاکستان د اړوندو قوانینو له مخې دغه خبره سپینه کړي. د دغو قوانینو پر رڼا کې مې خپل دولت او امریکایي لوري ته په ډاګه وویل چې نوموړی هیڅ ډول ډیپلوماتیک خوندیتوب نه لري. که څه هم د پاکستان دولتي خبري اژانس د جمهوری ریاست د ویان فرحت الله بابر له قوله خبر ورکړی چې جمهور رئیس آصف علي زرداری نوموړي ته ویلي چې نه غواړي د یوې قضیې پر سر له امریکا سره خپلې اړیکې زیانمنې کړي، خو د مسلم لیگ ډلې مشر نواز شریف چې ګوند یې پر پنجاب حکومت کوي بیا د هغه د محاکمې ملاتړ کړی. د سیاسي چارو کارپو محمود شاه بیا په دې باور دی چې د ریمن ډیویس قضیه د پاکستان دولت له لوی کړکېچ سره مخ کړی. یا د پاکستان لپاره ډیره حساسه مسله ګرځیدلې. که هغه دلته محاکمه کړي نو له امریکا سره به یې اړیکې ډیرې خراب شي او که پرې خودل شي د خپل ولس له سخت غبرګون سره به مخ شي، او دغه غبرګون داسې هم کېدای شي لکه په دې وروستیو کې چې په تیونس او مصر کې ولیدل شو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
رپورټونه وایي چې په بهرین کې د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د پولیسو په تازه حمله کې یو تن وژل شوی دی. پولیسو د بهرین د مرکز مانامې له مرکزي چوک څخه د مظاهره کوونکو د شړلو لپاره د ربړینو مرمیو ډزې کړې او وشکې بهونکې ګازې هم شیندلې دی. د بهرین اکثریت شیعه اوسیدونکي د اونۍ له پیل راهیسې د زیاتو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کوي. په بهرین کې چې اکثریت شیعگان دي د سنی شاهانو کورنۍ له کلونو راهیسې واک چلوي. الجزایر وایي په دې هیواد کې به بیړنی قانون تر دوو اونیو په لږه موده کې لغوه سي. دغه قانون له 1900 کلونو راهیسې په الجزایر کې نافذ دی. د الجزایر صدر اعظم احمد اویهیا پرون اعلان وکړ چې استراری قانون به د رواني میلادي میاشتې تر پای مخکې لري سي. نوموړي د کورونو کارونو او اداري چارو په برخو کې هم نوي پریکړې وکړې. د افغان ریوال سازمان د لیبیا پر حکومت ځخ کړی چې د سولېزو سیاسي مظاهرو له ځپلو دی لاس واخلي. د بشري حقوقو د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مشر د لیبیا چارواکي په دې د لیبیا چارواکو ته ویلي چې باید سولېزو مظاهرو ته اجازه ورکړي. د روغتیايي مسولانو په وینا سه شنبه نه وخت او د چهارشنبه په ورځ 38 تنه د لیبیا په دوهم ستر شهر بنغازي کې زخمیان شوي وو. په بنغازي کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ شخړه وسوه. عیني شاهدان او سیمه ییز رسنۍ وایي چې مظاهره کوونکو د بشري حقونو د مدافع پر نیولو اعتراض درلود. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن ویلي اعتراض کوونکو ته باید اجازه ورکړل سي چې سوله ییزه مظاهره وکړي او چارواکي باید د دوی غوښتنو ته توجه وکړي. د میرمن اشتن ویاندی ماجاکا سی جانس وویل
On appelle les autorités pour écouter de
دا وای موږ له چارواکو غواړو چې ټولو هغو کسانو ته دی غوږ ونیسي چې په اعتراضونو کې برخه درلوده، د مدني ټولنې غوښتنو ته دی پام وکړي او د بیان ازادۍ ته دی درناوی وکړي. موږ هم داسې هیله لرو چې هر څه آرام ترسره سي، له شخړو دی ډډه وسي. په بنغازي کې وروسته تر دې شخړې زیاتې سوې چې په سیمه کې سیاسي ناکراري خپره شوه. تر 40 کاله ډېر وخصو چې معمر القدافي د لیبیا مشر دی. په لیبیا او د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په یو شمېر هیوادونو کې وروستیو پاڅونونو ته سلطان محمد سرور کتنه لري.
په لیبیا کې ناکراري د حکومت ضد هغو مظاهرو د څپې یو برخه ده چې په وروستیو اونیو کې په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې خوره شوې او د تونس او مصر رژیمونه یې چې له کلونو راهیسې واکمنو ړنګ کړل. د استبدادي رژیمونو تر واک لاندې بیکاري، د بیو اوچتوالي او اداري فساد دغو مظاهرو ته لمن وهلې. په تیرو څو ورځو شپو کې په یمن، الجزایر، اردن او بحرین کې مظاهرې وشوې. د چهارشنبې په ورځ د دولت ضد مظاهره چن او دولت پلوي خلک د څلرمې پر لپسې ورځې لپاره د یمن پلازمینه صنعا کې سره ونښتل. دغه راز په بحرین کې له دو ورځو مظاهرو او نښتو وروسته چې په ترز کې دوه مظاهره چن ووژل شول، د چهارشنبې په ورځ زرګونه مظاهره چن د پلازمینې منامې په یو میدان کې سره راغونډ شول. وروسته له دې چې د بحرین پادشاه حمد بن عیسا آل خلیفه د سه شنبې په شپه ولسته وینا وکړه، پولیسان ځان له مظاهره چانو لرې ساتي. شیخ حمد آل خلیفه د دوو شیعه مظاهره چانو د مړ کېدو په اړه خوشحالي څرګنده کړه او دای هم وویل چې په انټرنیټ او مطبوعاتو لګول شوي محدودیتونه کموي. مظاهره چان د شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه د لرې کېدو غوښتنه کوي چې له 40 کلونو راهیسې د بحرین صدر اعظم دی. سره له دې چې د بحرین 80% کې خلک شیعه مذهبي دي، خو دغه هیواد واک د سنی پادشاهانو په لاس کې دی. له هغې نیټې راهیسې چې بحرین 40 کاله پخوا خپلواکي ترلاسه سکړي، د دغه هیواد د سنی مشرتابه او شیعهګانو ترمنځ دوامدار کړکېچ ډېر ځلې ناآرامي رامنځته کړې دي. شیعهګان وایي چې دوی منزوي ساتل شوي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي. په بحرین کې ناکراري ځکه امریکا ته د اندېښنې وړ ده چې بحرین د امریکا د سمندري ځواکونو بیړیو ته ځای ورکړی دی.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د مدیترانې ختیځ ته دوه جنگي بیړۍ استولې. اسرائیل دا کار تهدید بللی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ویکتور لیبرمن پرون په بیت المقدس کې د امریکا د یهودانو د مشرانو په غونډه کې وویل ټاکل شوی چې نن شپه د ایران دوه جنگي کشتۍ د سویس له کاناله د مدیترانې لور ته تیر سي او سوریه ته ولاړ سي. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود بارک د مدیترانې لور ته د ایراني کشتیو اوشتل یو دښمنانه اقدام وګڼه او ویل چې اسرائیل دغه مسأله له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په نړۍ کې د انټرنیټ د ازادۍ د تامین لپاره د حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې په انټرنیټ بندیزونه بند کړي. د همدارس په دې برخه کې د زیاتو ازادیو د رامنځته کولو لپاره د نویو مرستو اعلان هم وکړ. نوریاس نوری به یې جزئیات وړاندې کړي.
کلینتن د امریکا د جورج واشنگتن په هنتون د وینا په ترڅ کې وویل په تونس کې په آنلاین انټرنیټ خدماتو لکه د چین او ایران په څیر سانسور لګیدلی و چې دوام یې رانه وړ. له انټرنیټ څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار واخیستل شو چې د دولت په سطحې د هماغو کسانو په وړاندې چې د دغې ځپونکې پالیسۍ تر شا یې لاس درلود د یوه انقلاب په تنظیمولو کې مرسته وکړه.
We believe that governments who have erected barriers
موږ په دې باور یو چې هغه حکومتونه چې د انټرنیټ پر ازادۍ محدودیتونه لګولي، که هغه تخنیکی فلټرونه دي یا د سانسور میکانیزم یا هم پر هغو کسانو حمله چې د بیان او د غونډو د ازادۍ لپاره خپل حقونه کار اخلي، بل اخر به په خپل ځان د دیوالونو تر شا بند عمومي. دوی به د دیکتاتوري لانجې سره مخ وي او د دوه ترمنځ به یو انتخاب کوي، غواړي دیوالونه ونړيږي او که د هغو د سالم ساتلو لپاره توان پرې کړي. کلینتن وویل حکومتونو ته پکار ده چې د آنلاین نړۍ له پیچلو او په سرعت د پراخېدونکو مسلې په وړاندې اقدام وکړي او یادونه یې وکړه چې د انټرنیټ د پراخې ازادۍ د ساتلو ترڅنګ دې ته هم اړتیا شته چې ورسره په یو وخت خطرونه هم مشخص کړي شي.
that an open internet comes
موږ منو چې انټرنیټي آزاد خدمات استونز هم لزان سره لري د دې لپاره چې له دوه خدماتو د غلطو کارونو او زیانونو لپاره کار وانه خستل شي اساسي اصول ته اړتیا ده د انټرنیټ ازادي لکه د نورو ازادیو په څیر لانجې هم زیاتوي خو موږ باور لرو چې د انټرنیټ ګټه له تاوان څخه زیاته ده کلینټن هغه دیکتاتوري حکومتونو ته خبرداري ورکړ چې د انټرنیټ پر ازادیو خپل ځپونکو اقداماتو ته داس توجه ورکوي چې ګواکې د انټرنیټ امنیت خوندي کوي کلینټن وویل د دغه ځپونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د څو راتلونکو کلونو لپاره تر 10 میلیون ډالر مرسته بیل کړي او دا مرسته به د ټکنالوژي هغه ماهرانو او فعالانو ته ورکول کیږي چې پر انټرنیټ د فشارونو له زور سیستم سره مبارزه کوي
خبری مجله مو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده بل مو دریده او سلطان محمد سرور ورانی کوي
تشکر فرشته جان ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است شنوندگان عزیز طور که همکارم اشاره کرد در مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم صندوق وجهی بین المللی یا IMF می گوید کابل بانک باید اول زیر مراقبت قانونی گرفته شود و سپس به زودی به فروش برسد. یک مقام ارشد افغان می گوید طالبان می خواهند با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند اما نامهای آنها در فهرست سیاه سازمان ملل متحد موانع را ایجاد می کند. لوید رستیز قوای مسلح امریکا می گوید درگیری‌ها در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته که به اوج خود رسیده بود شدت می‌یابد. طرفداران و مخالفان حکومت ایران دیروز هنگام مناسبت یادبود یکی از دانشجویانی که دو روز قبل هنگام تظاهرات ضد دولتی کشته شد با هم درگیر شدند. پلیس بحرین تظاهر کنندگان ضد دولتی را از یک میدان در پایتخت منامه دور راندند. گزارش ها از وقوع درگیری ها در شهر بنغازی دومین شهر لیبیا دیروز خبر دادند. شاهدان عینی و رسانه های محلی گفتند که یک گروه از مردم که به خاطر بازداشت یکی از فعالین مدافع حقوق بشر برآشفته شده بودند با پلیس و هواداران دولت درگیر شدند. وزیر خارجه اسرائیل می گوید ایران دو کشتی جنگی را به شرق بحیره مدیترانه فرستاده است. اسرائیل این اقدام را تحریک آمیز خوانده است. الجزایر می گوید قانون اضطراری در این کشور در مدت کمتر از دو هفته لغو خواهد شد. این قانون از 19 سال به این سو در الجزایر نافذ است. و جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا ماه آینده به روسیه، فنلند و مولدووا سفر می کند. ساعت 7:32 و 30 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با هم دنبال می‌کنیم. سخنگوی قماندان عمومی آیسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان گزارش‌هایی را که گفت جنرال دیوید پتریوس قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از مقامش کنار می‌رود رد کرد. بعد از اینکه گزارش‌ها خبر دادند که واشنگتن نماینده جدید خود را برای امور افغانستان و پاکستان تعیین کرده است، گزارش‌های ناتایید شده گفتند که شماری از مقامات آمریکایی در افغانستان و همین جمله جنرال دیوید پتریوس هم تبدیل خواهند شد. همکارم قادر حبیب تفصیل موضوع را با استناد گزارش‌های رسانه‌های غربی تقدیم می‌کند.
روزنامه تایمز لندن گزارش داد که قماندان عمومی قوای بین‌المللی در افغانستان از مقامش کنار می‌رود. اما وبلاگ موسوم به دنجر روم به نقل از مقامات ناتو در افغانستان این گزارش را رد کرده و گفته این گمان درست نیست که جنرال دیوید پتریوس کنار می‌رود. روزنامه تایمز در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته است که جنرال پتریوس تا پایان سال جاری میلادی از سمتش به حیث قماندان عمومی قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان کنار می‌رود و در حال حاضر در کابل در مورد جانشینی و گفتگوها جریان دارد. جنرال پتروئس میخواهد قوای بین المللی زمان افغانستان را ترک گویند که وضعیت در این کشور بهبود یابد. وبلاگ دنجر روم می‌نویسد دگروال اریک گنهاس سخنگوی جنرال پتروئس در مورد گزارش تایمز گفته است چنین چیز مطرح نیست. از سوی دیگر جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک ایمیل به خبرنگاران نوشته است که با وجود این آوازها که روزنامه تایمز با آن اشاره کرده است به شما اطمینان می‌دهم که جنرال پتروئس از قماندانی آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت کنار نمی‌رود. اما با گفته وی همچنین جنرال پتروئس پلان ندارد که برای همیش در افغانستان بماند. جف مورل می افزاید که جنرال پتروئس یک زمان از این پست کنار خواهد رفت، اما با گفته وی آن زمان امروز و یا فردا نیست. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز سه‌شنبه خود در مورد مقامات آمریکایی در افغانستان نوشت که در تیم ایالات متحده آمریکا برای افغانستان تغییر بزرگ به میان خواهد آمد. و در جمع دیگران سفیر آمریکا در کابل کارل ایکنبری، مسئول امور عملیات روزمره قوای آمریکایی در افغانستان جنرال دیوید رودریگوز و قماندان عمومی جنرال پتروئس تبدیل می شوند. این گزارش ها در حال انتشار می یابد که قرار است نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به زودی رسما اعلام شود. بر اساس گزارش ها این مسئولیت به دیپلمات متقاعد آمریکا مارک گراسمن سپرده خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آلمان در زمینه آموزش نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی کابل همکاری می کند. در همین ارتباط به روز سه‌شنبه یک قرارداد میان قماندان میدان هوایی کابل و سفیر آلمان در افغانستان به امضا رسید. بر اساس این موافقتنامه پلیس میدان هوایی شهر کلن جرمنی امکانات و آموزش های را برای نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل فراهم خواهند کرد تا این نیروها به استاندارد بین المللی عیار شوند. بشنا نظری از کابل گزارش می‌دهد.
جرمنی در افغانستان تلاش‌های را راه اندازی کرده است تا نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل بتوانند مانند نیروهای پلیس میدان‌های هوایی اروپا عمل کنند. در همین رابطه به روز سه‌شنبه میان سفیر جرمنی در افغانستان و قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل موافقتنامه هم به امضا رسید. شولتز مسئول تیم آموزشی نیروهای جرمنی در میدان هوایی بین المللی کابل که در مراسم اشتراک داشت گفت که کشورش برای تجهیز و آموزش نیروهای پلیس افغانستان تلاش‌های زیادی انجام داده، اما این بار می‌خواهد تا نیروهای سرحدی پلیس میدان هوایی کابل بیشتر تجهیز شوند.
تأمین امنیت و کنترل فضایی میدانهای هوایی یکی از اساسی ترین وظایف پلیس فدرال جرمنی است. من مطمئن هستم که پلیس میدان هوایی کلن جرمنی به طور درست و مؤثر تجربه ها و امکانات خود را در اختیار نیروهای پلیس میدان هوایی بین المللی کابل قرار می دهد. این همکاری ها در همه عرصه ها خواهد بود و از نظر ما چنین کمک ها و همکاری های مؤثریت زیادی دارد.
بر اساس این قرارداد ده‌ها تن از افسران و سربازان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل در داخل افغانستان و در شهر کلن جرمنی آموزش می‌بینند و برای آنان تجهیزات پیشرفته نیز فراهم می‌گردد. مسئولین میدان هوایی بین المللی کابل میگویند با آنکه در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی به هدف تقویت و تجهیز نیروهای پلیس صورت گرفته است، اما با آن هم نیروهای پلیس و سایر کارمندان میدان هوایی بین المللی کابل با آموزش‌های بیشتر نیاز دارند. جنرال جمع عدیل قماندان پلیس میدان هوایی بین المللی کابل نیز به این مسئله اشاره کرد و گفت که کمک تازه جرمنی میتواند در این زمینه زیاد مؤثر باشد.
به خاطر اجرای وظایف بهتر و خوبتر در بخش‌های امنیت فضایی، تعلیم و تربیت، حقوق بشر، دیپورت، افراد و اشخاص و در بخش خونسازی مواد منفلقه در میدان هوایی و در بخش‌های دیگی که ما بتانیم پلیس ما بهترتر و خوبتر در این راستا آماده بشه.
در زمینه تجهیز و بازسازی میدان هوایی بین المللی کابل در جریان سالهای اخیر کارهای زیادی صورت گرفته است، اما بار هم مسافرینی که از طریق این میدان رفت آمد میکنند میگویند که تا هنوز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. اما امضای قرارداد تازه تقویت اجراءات بهتر پلیس و سایر خدمات این میدان امیدواری های تازه ای را به وجود آورده است که این میدان بتواند واقعا به سیستم بین المللی عیار شده و شکایت مسافرین نیز در زمینه رفع گردد.
در گزارش همکارم برشنا نظری از کابل شنیدید که آلمان در زمینه آموزش نیروهای پلیس سرحدی میدان بین المللی هوایی کابل همکاری میکند. در این میان صندوق وجهی بین‌المللی میگوید افغانستان برای به دست آوردن کمک‌ها به شمول کابل بانک نیازمند اصلاح سیستم بانکداری و مالی میباشد. این اداره بین‌المللی میگوید حکومت افغانستان باید درباره کابل بانک برنامه روشنی داشته باشد و اگر چنین برنامه را به اجرا نگذارد، کشورهای کمک دهنده اروپایی تعهداتی را که با افغانستان انجام دادند بازنگری خواهند کرد. جزئیات بیشتر را بر استناد آژانس‌های خبری بین‌المللی از قادر حبیب می‌شنویم.
یک هیئت صندوق وجهی بین‌المللی بیش از یک هفته را در کابل سپری کرد و در ارتباط به مشکل کابل بانک با عمر زاخیلوال وزیر مالیه و عبدالقادر فطرت رئیس افغانستان بانک گفتگوهای را انجام داد. این هیئت روز سه‌شنبه کابل را ترک گفت و به گفته دیپلمات‌های غربی آنها در مورد موقف حکومت افغانستان در قبال کابل بانک دیده خوشبینانه ارائه ندادند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، یک دیپلمات ارشد اروپایی هشدار داد اگر افغانستان مشکل فساد اداری در کابل بانک را به زودی حل نکند، کمک دهندگان اروپایی به تعهداتشان با افغانستان بازنگری خواهند کرد. رویترز می نویسد IMF یا صندوق وجهی بین المللی تصویر روشنی از تلاش های حکومت افغانستان را در مورد حل مشکل کابل بانک نمی بیند. فساد اداری، قرضه های غیر سنجیده و اداره نامنظم از مشکلات خوانده شدند که به کابل بانک صدها میلیون دلار ضرر رسانده و ناتوانی حکومت برای حل این معضل نگرانی های را در میان کمک دهنده های بین المللی به میان آورده است. آژانس رویترز می نویسد کابل بانک حداقل با کمبود 579 میلیون دلار روبروست. به نوشته این آژانس، در کنار مشکلات روبه افزایش شورشیان و بی‌ثباتی سیاسی، در حال حاضر کابل بانک مشکل را در قسمت بانک ها در افغانستان به میان آورده است. این تصمیم صندوق وجهی بین المللی که برنامه های خود را تجدید نمی کند، هشدار به کشورهایی است که به دنبال فروپاشی رژیم طالبان با افغانستان میلیاردها دلار کمک کردند. ویگاداس اوساکاس، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، برای تر گفته است که اگر به مسئله کابل بانک نگاه کنیم، نمی توانیم پروژه های انکشافی خود را با اولویت های افغان ها مطابقت دهیم. حکومت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا زیر فشار مردم خود قرار دارند تا ماموریت نظامیشان را در افغانستان پایان دهند. برخی ها به حکومت هایشان پیشنهاد می کنند تا چند سال آینده سربازان خود را از افغانستان خارج سازند و در عوض به قوای امنیتی افغانستان و انکشاف این کشور توجه بیشتر کنند. در اکثر موارد کشورهای کمک دهنده کارهای خود را در افغانستان از طریق صندوق وجهی بین المللی به پیش می برند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بر علاوه معادن دیگر، متخصصین افغان می‌گویند که مقدار زغال سنگ این کشور هم نسبت به تخمین‌های قبلی 10 برابر بیشتر می‌باشد. یک انجینر افغان که با سروی‌های معادن در این کشور آشنایی دارد، به این نظر است که مقدار زغال سنگ افغانستان در معادن به میلیاردها تن می‌رسد که تا حال سروی در مورد آن صورت نگرفته است. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان.
مسئولین تصدی زغال سنگ شمال میگویند ذخایر زیرزمینی زغال سنگ در این کشور 10 برابر بالاتر از آنچه هست که تا هنوز تخمین شده است. انجینر عبدالخالق تصمیم، رئیس این تصدی، از اینکه بررسی‌های انجام شده چه مقداری بوده حرف نزد، ولی گفت آنچه را که تثبیت کرده اند کمتر از 10% زغال سنگ است که در این کشور قرار دارد. وی که یک کارشناس ارشد در امور معادن زغال سنگ میباشد میگوید به باور او تا 3 میلیارد تن زغال سنگ در زیر خاک این کشور پنهان است که قسمت اعظم آن تا هنوز کشف نشده و همچنان دست نخورده باقی مانده اند.
سروی درست نشده، سروی اتم زغال سنگی که ما استخراج میکنیم 10% ذخایر زمالان به صورت درست تثبیت نشده. ذخایر زی ثابت نیست از طرف کمپانی یا از طرف کدام اداره به صورت درست ارزیابی نشده، سروی نشده که آدم دقیق گفته بدانه که چقدر است. ما فکر میکنیم که ذخایری که نشان داده شده از طرف روسا قبلا سروی شده و که سروی دیگه سروی هوایی شده. زغال سنگ از قسمت شمال شرق افغانستان شروع میشه تا غرب افغانستان زغال سنگ است، یک کمربند زغال سنگ است که از قسمت بدخشان شروع میشه و قسمت های تخار را گرفته و میره به طرف ایران. این منطقه مکمل زغال است.
آقای تصمیم که افغانستان را از لحاظ داشتن ذخایر زغال سنگ یکی از غنی ترین کشورهای در منطقه میداند میگوید اگر این معدن که مانند یک کمربند از شمال شرق کشور تا غرب آن افتیده اند کشف و مورد استفاده قرار بگیرند میتوانند در رشد اقتصاد مملکت و اشتغال زایی در کشور خیلی مهمت و موثر واقع شوند. و گفت همین حالا که زغال سنگ افغانستان به کشور پاکستان صادر میگردد از آن نفع زیادی به دست میآید و اگر بقیه معدن هم کشف و استخراج گردند میتوانند ده ها نفر را صاحب کار و اقتصاد کشور را به گونه قابل ملاحظه بالا ببرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی را از بغلان شنیدید که گفته شد افغانستان مقادیر هنگفت از معادن زغال سنگ را دارا می باشد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز در این قسمت مجله خبری صبح امروز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق وجهی بین المللی یا IMF می گوید کابل بانک باید اول زیر مراقبت قانونی گرفته شود و سپس به زودی به فروش برسد. IMF در یک بیانیه خود می گوید مراقبت کابل بانک یگانه راهی برای جلوگیری از افلاس آن می باشد. در این بیانیه از مقامات افغان خواسته شده که برای حل معضل کابل بانک گام های جدی بردارند تا نظام مالی کشور را مسئول‌تر سازند. صندوق وجهی بین المللی همچنین از مقامات افغان خواسته است که کسانی را که در اعمال غیر قانونی در کابل بانک دست دارند محاکمه کند. یک مقام ارشد افغان میگوید طالبان میخواهند با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند اما نامهای آنها در فهرست سیاه سازمان ملل متحد مانع را ایجاد میکند. شهیدا عبدالی معاون مشاور امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت میتواند با اطمینان بگوید که شاهد افزایش اراده برای مصالحه در جانب طالبان بوده اند اما در این زمینه باید گام های عملی برداشته شود. عبدالی که دستیار خاص رئیس جمهور حامد کرزی نیز است افزود طالبان از حکومت افغانستان می خواهند که نام هایشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود. لوید رسیز قوای مسلح امریکا می گوید درگیری ها در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته که به اوج خود رسیده بود شدت می یابد. امیرالبحر مایک مولین این پیشبینی را در حالی میکند که واشنگتن وعده نموده خروج نیروهای خود از افغانستان را در ماه جولای سال جاری آغاز کند. مایک مولین روز چهارشنبه در یک بیانیه ارسالی به کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که بر اساس تخمینشان در سال جاری 2011 میلادی درگیری‌ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. طرفداران و مخالفان حکومت ایران دیروز هنگام مناسبت یادبود یکی از دانشجویان که دو روز قبل هنگام تظاهرات ضد دولتی کشته شد با هم درگیر شدند. سانعی جاله در تظاهرات روز دوشنبه که بزرگترین تظاهرات ضد دولتی از مدت یک سال محسوب می شود کشته شد. طرفداران و مخالفان دولت جانب مقابل را در قتل وی مقصر قلمداد کردند. پلیس بحرین تظاهر کنندگان ضد دولتی را از یک میدان در پایتخت منامه دور راندند. حداقل یک نفر در این درگیری کشته شده است. پلیس برای متفرق ساختن مردم از گاز اشکاور و مرمی‌های رابری کار گرفته است. گزارش‌ها از وقوع درگیری‌ها در شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبیا دیروز خبر دادند. شاهدان عینی و رسانه‌های محلی گفتند که یک گروه از مردمی که به خاطر بازداشت یکی از فعالین مدافع حقوق بشر برآشفته شده بودند، با پلیس و هواداران دولت درگیر شدند. وزیر خارجه اسرائیل میگوید ایران دو کشتی جنگی را به شرق بحیره مدیترانه فرستاده است. اسرائیل این اقدام را تحریک آمیز میخواند. اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل دیروز چهارشنبه در بیت المقدس در گردهمایی سران یهودی های آمریکا در گفت که قرار است که امشب دو کشتی جنگی ایران از کانال سوئز به سوی مدیترانه بگذرند و به سوریه بروند. مسئولان کانال سوئیس مصر گفتند تا هنوز ایران از آنها نخواسته که به دو کشتی آن کشور اجازه عبور داده شود و اگر این تقاضا صورت بگیرد در آن مشکلی وجود نخواهد داشت. و الجزایر میگوید قانون اضطراری در این کشور که از در این کشور در مدت کمتر از دو هفته لغو خواهد شد. این قانون از 19 سال به این سو در الجزایر نافذ میباشد. ساعت 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. در این قسمت مجله خبری صبح امروز بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین میشنویم.
تحولات در شرق میانه عناوین اکثر روزنامه‌های غربی را به خود اختصاص داده، از جمله روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان طریقه پیش بردن بهتر دموکراسی مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: اگر ناکامی یک یتیم است، پس پیروزی چندین پدر دارد. و انقلاب مصر هم حکمت قدیم را یک بار دیگر به تمام معنی ثابت ساخت. آخرین چیزی را که در این ردیف ضبط نمود، خاطره دونالد رامسفیلد، وزیر دفاعی از زمان رئیس جمهوری بوش است. رامسفیلد ادعا می کند که این آجندای آزادی جورج بوش بود که راه را برای روحیه انقلابی فعلی در جهان عرب مساعد ساخت. به گفته رامسفیلد، آنچه که جورج بوش در عراق و افغانستان انجام داد، برای مردم در این دو کشور فرصت مساعد شد تا یک سیستم سیاسی آزاد و یک سیستم اقتصادی آزاد داشته باشند. بنابراین هیچ سوالی وجود ندارد که نمونه‌یان برای منطقه مفید است. اما میلانی فیلیپس، یک تحلیلگر بریتانوی، میگوید قیام هفته گذشته در قاهره به خاطر مورد استقبال گرم جهانی قرار گرفت که انقلاب در داخل مصر بود و توسط مردم مصر به صورت مسالمت آمیز صورت گرفت. بنابراین شرایط سال 2003 عراق تطبیق نمیگردد، زیرا اشغال خارجی و قیام سرتاسری داخلی هر دو یک چیز نمیباشند. روزنامه گاردین در اخیر مقاله می نویسد: کشورهای غربی باید زمینها را از طریق نیروهای نرم و گوارا مساعد بسازند تا مردم خود قادر به آوردن تغییر باشند، نه اینکه تغییر توسط زور و از خارج وارد شود. در حال حاضر این خود مردم است که قیام کردند و آزادی می خواهند. بنابراین وظیفه ما این است تا از ستمگران که بالای مردم ستم میکنن حمایت نکنیم و تا جایی که بتوانیم به مردم کمک نماییم. اینجاست که میتوان آن را آجندای آزادی نام گذاشت. روزنامه دیگر وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان یک هیئت منصفه عالی رتبه از برادر کرزی تحقیق می نماید مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: یک هیئت منصفه عالی رتبه فدرال امریکا اتهامات مبنی بر قاچاق، اخاذی و گریز از مالیات محمود کرزی را که مالک یک امپراتوری کوچک تجارتی در افغانستان است تحقیق می نماید. مقامات امریکایی در کابل و واشنگتن گفتند هیئت تحقیق در ناحیه جنوب شهر نیویورک شواهد و مدارک را علیه محمود کرزی تحقیق و مورد بررسی قرار می‌دهند که در آن قوی‌ترین مدارک علیه او وجود دارد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، هنری ازبیل، وکیل مدافع محمود کرزی، گفته است نه او و نه هم محمود کرزی تا کنون کدام یادداشت رسمی از سوی هیئت تحقیق دریافت نکردند که در چنین موارد یک چیز غیر معمول نمی باشد. ازبیل میگوید او زمان بایسی وکیل مدافع استخدام شد که روزنامه وال استریت جورنال در ماه اکتبر نوشت سارنوال فدرال از موکل او در نیویورک تحقیق می نماید. سفارت امریکا در کابل و سارنوال فدرال در شهر نیویورک راجع به تحقیق محمود کرزی تبصره نکردند. به اساس قانون فدرال، هیئت منصفه نباید موضوع تحقیق را به اطلاع عامه برساند.
ساعت 7:53 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری صبح امروز گزارش درباره تلاش های نیهال شانی در ننگرهار داریم. امسال قرار است در حدود 5 میلیون نهال مسمر و غیر مسمر و زینتی برای سرسبزی ولایت ننگرهار غرس شود. مامورین اداره زراعت ننگرهار دیروز در این مورد صحبت کردند که آغاز فصل نهالشانی در این ولایت می باشد. شرح بیشتر در گزارش از شیرشای همدرد.
با فرارسیدن نوبهار امسال در ننگرهار کمپین نیالشانی امروز آغاز گردید. مسئولین اداره زراعت ولایت ننگرهار می گویند امسال کم و بیش 5 میلیون اصل نهالهای مسمر، غیر مسمر و زینتی را غرض سرسبزی این ولایت غرس خواهند کرد. آنها می گویند این نهالها از سوی اداره زراعت دهاقین و قوریه‌داران تهیه گردیدند. محمد حسین صافی رئیس اداره زراعت ولایت ننگرهار می گوید
ننگرهار پا ولایت که سکال منگا پا مجموعی توگا تقریبا سالور میلیون و 900 هزار.
در ولایت ننگرهار ما امسال مجموعاً 4 میلیون و 900 هزار اصل نهال را آماده و تهیه نمودیم. امروز ما این نشر عنانوی را طبق برنامه های ملی وزارت زراعت افغانستان در زون مشرقی رسماً افتتاح می نماییم. هدف ما ایجاد یک محیط سرسبز و زیبا و تقویت اقتصاد این ولایت می باشد. دکتر روزی رئیس اتحادیه های زراعتی گفت نیالشانی پیام واضح و پیشرفت ترقی را با خود دارد.
کلومنی قدم کوچیده داد خلق دو پاره و پیغام شو چه باید کار کنیم که دو سر رمله دو خپل کوشش.
در قدم اول برای همه مردم این پیام است که با آغاز سال هر فرد سعی نماید در سرسبزی با غرس نهال سهیم شود. همچنان آنها باید محتاط باشند که ریشه های این نیال ها نازک هستند و متضرر نشوند و همچنان مردم باید مواظب آبیاری نیال های غرس شده نیز باشند. متخصصین زراعت میگویند در جایی که سرسبزی باشد یوی امراض کم می باشد. بنام عبدالله تکتن می گوید
خلاچ پکمزی که بوتی دیری وی نیالگی دیری وی آغل تا مریستیگانی کمی وی.
وقتی که در یک جا نهال و بوتا و سرسبزی زیاد باشد امراض کم می باشد. کاهش امراض سود بزرگ به مردم دارد، لذا مردم باید در این حشر سهم بگیرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبح امروز گزارش درباره تحولات پاکستان داریم. سناتور آمریکایی جان کری در ملاقات و گفتگوهای دیروز خود با مقامات پاکستانی در این کشور پافشاری نمود که ریموند دیویس، کارمند قنصلگری آمریکا که به اتهام قتل دو نفر در پاکستان محبوس می باشد، مسئولیت دیپلماتیک دارد و باید رها ساخته شود. جان کری سه شنبه شب به پاکستان رسید و هدف سفر خود را دنبال کردن موضوع ریموند دیویس و گسترش روابط دو کشور خواند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می‌شنویم.
دید و بازدید جان کری، مسئول روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، با مقامات عالی رتبه پاکستانی برای تلاش رهایی ریموند دیویس که متهم به قتل دو تن از اتباع پاکستانی می باشد، برای دومین روز نیز ادامه یافت. اگرچه وای هدف سفرش به پاکستان را به رسانه ها سه‌شنبه شب بعد از ورودش به شهر لاهور تنها محدود به رهایی ریموند دیویس نخوانده بود، اما به قول رسانه های پاکستانی در نشست های روز چهارشنبه که کری با مقامات این کشور داشت، بیشتر محور گفتگوش را برخورداری دیویس از مسئولیت دیپلماتیک تشکیل می‌داد. جان کری صبح چهارشنبه نخست با وزیر خارجه ازبق پاکستان شاه محمود قریشی دیدن نمود. شاه محمود قریشی که هفته پیش در جریان تجدید اعضای کابینه جدید مقامش را از دست داد، بعد از ملاقات با کری در کنفرانس مطبوعاتی علت اشتراک نورزیدنش را در کابینه جدید موضوع رهایی ریموند دیویس خواند و گفت که وی بدین باور است که دیویس از مسئولیت کامل دیپلماتیک برخوردار نمی باشد.
ریموند دیویس کا ایمیونیتی کا مسئلہ تو وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے.
وی میگوید موضوع مسئولیت دیپلماتیک ریموند دیویس مربوط به وزارت خارجه میگردد و در این رابطه باید وزارت خارجه موقف خود را بیان میکرد، اما به من دستور خاموش بودن داده شده بود، مگر من با دفتر خارجه مشوره نمودم و با آنها دو هدایت کردم. اول اینکه قوانین بین المللی را در نظر بگیرن و دوم قانون ملکی را. سفارتخانه امریکا حق مسئولیت دیپلماتیک را که خواهان است، از این حق ریموند دیویس کاملا برخوردار نمی باشد. کری در سلسله تلاش ها برای رهایی دیویس با آصف علی زرداری رئیس جمهور، سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم، لوید درستیز قوای اردو، جنرال اشفاق پرویز کیونی و نواز شریف رهبر تنظیم مسلم لیگ نون نیز دیدار و گفتگو نمود. فرات الله بابر سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان با آژانس خبری دولتی این کشور گفت که آصف علی زرداری در ملاقاتش با کری این را واضح کرد که حکومتش روابط دیرینه استراتژیک میان پاکستان و آمریکا را بنابر وقوع یک حادثه تراژدی متضرر نخواهد ساخت. اما نواز شریف رهبر تنظیم مسلم لیگ نون که حکومت ایالت پنجاب از تنظیم وی می باشد، موقف حکومت ایالت پنجاب را در رابطه به قضیه دیوز واضح خوانده می گوید:
ما اپنے موقف پر اسی طرح سے قائم و دائم ہیں جو پہلے دن سے ہم قائم
وی می گوید: ما موقف خود را از روز اول در این رابطه حفظ نمودیم و واضح ساختیم که هر آنچه رخ داده مردمان را خودشان می دانند و قضیه باید در محاکم پاکستان فیصله گردد. کارشناسان امور سیاسی قضیه ریمن دیویس را اساس خوانده و بدین باورند که اگر فیصله قضیه مذکور به میل مردم این کشور نباشد، عواقب آن خوشایند نخواهد بود.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش تحولات سیاسی اخیر در پاکستان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، استودیو و میکروفون را به همکارم فرشته جلالزی می‌سپارم که برنامه پشتوی ساعت 8 صبح را آماده نشر دارد. فرشته جان بفرمایید.
کردی بودن مننه. ساعت سحر ات بجه سوید ازادی رادیو درنو دوستانو ده خبرونه مو ده سحر ترنو بجو پوری پا پشتوی ده ما پیدا کرد.